خوش به جیش په احمد شي بریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو معرفي کړم خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي د افغانستان داخلي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي د خبرګنونی پرون د وزارتونو خپلواک ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسولانو سره د همغږي غونډه کې کړی دی د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درې نیم کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوی دی د بیان د ازادۍ کور پلندې میاشت کې ویلی وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سو ډیر رسنۍ تړل شوي نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي خو طالبان وایي رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت کوي د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالره مرسته وکړه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټرست مؤسسه وکړای شي چې د 2026 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي تر دې مخکې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل اویا فیصده درول شوی دی د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حمله شای خطرناک وي فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته وویل چې دغه حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترستانو په سترګه ګوري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر جنو مسلو خبرې وکړي دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي د لبنان چارواکي هیله مند دي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راس د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي بیروت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري اژانس ورکړ هغه به د لبنان لنیوی غورشوی ولسمشر جوزف عام سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاست د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواته خطر نه دی پیښ کړی السيسي پرون پنځنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی وو چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به مصری ځواکونه د سولې ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي ویل شوی د مصر پوځان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري او سجرډو په انټرنیټ کې په sajrado.com کې اوري په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم پاړه چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نیولو امر یې کړی خبرګونونه لرو
د هغه پریکړه د هغه اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو
تلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسکونو ډول درمل جوړوي ستونزې اتسري غشتنه اتسري خوستيان د خوست لشاره تر شمال خړپوري د لاري جوړیدل غواړي
ګونګار وخت کې په دغه سړک نتیریګو سړک دی وبو ډاکې د موټرو دی پر استنځ د ولسونو دی پر استنځ د کوم کې دی غلیا د ټولو لارویونو دی پر استنځ
نن د ستاکو نړیواله ورسته
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل شوالې دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د عمومي مشر یا د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم مقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی مخکښ سارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن سند ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتۍ وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک ګام بسیار کلان است. ما با بش از
دستر ګام دی په افغانستان کې لڅباندی پینځو لسیزو د بې عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایي محکمې دا پریکړه وکړه دا له څو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی دا سی و پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت لمخې ځورونه کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په اصل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایي محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسی.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې با په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او انجونو به ساري کړهونه غاللي د زده کړې او کار له حق څخه به برخي سوي، ژغې چوب سوي، بندي سوي او لامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایي محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. د دواله محکمې چې دی آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو د پاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوال جزایی محکمې یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ سارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان ویل دا ډول حکومت دا تثبیتوي چې افغان شزی او جونی د غرض د جنسیت بدل او ټولنه د طالبانو لبی ساری او دوامدار زورونی او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د شوزو او انجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او انجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړی چې د فرمانی سخت عکس العملونه و پارول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
خوستی فعالان او ځوانان له شاره تر شمول خړپوري د شپږ کیلومتر اوږد سړک ته بیا رغونی او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لارې د شاوخوا کلیو او د درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته یې تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلې سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا شپږ کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو، سړک دی وبوډا کوي، د موټرو د پوره ستونزه دی، ولسونه د پوره ستونزه ده، کوم کې د غلیار د ټولو لارویونو د پوره ستونزه ده.
خوستی فعالان نزای خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیز ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل:
ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي، هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې ترڅو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوې چې تګ راتګ ور باندې ستونزمند شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درو ولسوالیو خلک په دانې تګ راتګ کوي. نو مونږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هو د خوسته دی سړک دی جوړام شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیرو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګه د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی، خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې، کاروان سرای، متون، ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غزیدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري 600 میلیارد ډالر ته زیات کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. ترامپ د دوشنبه پورس د خپل لوري په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سعودي عربستان ته بلاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ترامپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ترامپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خبره کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د خپل لوړې په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دی به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړي هیواد په توګه وټاکي. ترامپ د خپل لومړۍ دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ترامپ واکې وو، ریاض د ترامپ د زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوی شرکت کې 2 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې شي د دې تازه پانګونې یوه برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځمې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ترامپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
د پاکستان د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د قران کریم لرغونی نسخې غلا شوې دي. مسولین وای چې نامعلوم کسانو په تیاره کې چې برېښنا تللې و د جبل نور القرآن له مرکزه د قران کریم یو 30 لرغونی نسخې ورسره وړې دي. د جبل نور القرآن مرکز یو مسول بالاچ لهړی پرون بی بی سی ته وویل چې د قران کریم دغه تاریخي نسخه په تونلونو کې په شیشې صندوقونو کې ساتل کېدل او خلو د صندوقونه مات کړی او نسخه ورسره وړي. بالاچ لهړی زیاتوي په غلا شویو نسخو کې ځینې داسې هم دي چې نشته 300 کال پخوا په لاس لیکل شوی دي. د جبل نور القرآن په نامه د مرکز د کوټي شهر لویدیسته په بروري نامه غره کې جوړ شوی دی. له 1922 کال راهیسې د دې غره په غونډیو کې تونلونه جوړ شوي چې له بې احترامۍ د ساتنې لپاره د قران کریم او نورو دیني کتابونو زاړه ټوکونه یا پرې شوي پاڼې پکې ځای پر ځای کیږي. د دې مرکز یو مسول بالاچ لهړی وویل اوس خو په دې غره کې لسکونه تونلونه دي چې د ځینو اوږدوالی تر 0 فوټو پورې رسیږي. په دې تونلونو کې برېښنا هم شته او شیشه یي صندوقونه هم پکې ځای پر ځای شوي دي چې تاریخي ټوکونه پکې ساتل کیږي. د دې مرکز لیدو ته ګڼ شمېر کسان ورسي. مسولین وای دوی د قران کریم هغه ټوکونه یا پاڼې چې ډېر خراب شوي وي هلته په غره کې شخوي، خو هغه چې لوستل کېدای شي له ترمیم وروسته بیرته مدرسو او جماعتونو ته استوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د جنوري 24مه د زکړې نړیواله ورسته وړاندې په دې اړه تفصيلي راپور لرو، خو سمدستي کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د درملو د جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خوني مسولین وای چې په کندهار کې درې لوی درمل د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم دا درمل صادرې شي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي ک منظم برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړئ شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادروي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چی شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 1500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو. او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي لوابي چې موږ پروډکټونه چې دی یو عمده شان دي مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي ملټي ویټامین دي پرستامولونه دي دا یو څو کلمه تر اوسه پر تولیدات لور او نورم پرمختګ ورکو میدمې در سر روان دي د اوس لپاره یوازې شربتونه دي پراتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکو چې یو پودر باب دي سپاس سپورن ورته وی کیږي او دوم چې دي ساشي پودر دي دریمه ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي د وی فابریکه مسول محمد اکبر وایي ک منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چاري پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي
مرمو د دولت سره غوښتنه اولنۍ د برېښنا د برېښنا کم ده تقریبا په دوی کې د تو نو ساتو برېښنا پېرل موږ لرو اول مو د دولت سره غوښتنه ده چې برېښنا ما یې کې او بل موږ لوی خام مواد موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي د هندوستان سره روابط کته دي چې دا نه راځي ځکه په هغه په مختلف لار راځي او د دغه خام موادو پر وړلو کې اسانتیا راته برابر کی د پروسې څه مغلقه ده د پروسې ساده او اسانه کی نو دلته به کار زمينم به مساعد سیسمو پر جی ډی پی بم تاثیر جی ډی پی بل ورسی او ولاریدات پر کم
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیتو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پراسي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګه امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمه په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړه ده
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان ایران هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلکو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د جنوري 14مه د ستاکلو نړیواله ورسته یعنی نن د جنوري 14مه ملګرو ملتونو ستاکلو ته لاسرسي بشري حق او پنړي کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بلل دي خو په افغانستان کې جنوري لدی حق به برخي او نارینه ستکونکو او شونکو بیا په دې برخه کې لګنو ننګونو شکایت لري د زدکړو د حقونو افغان فعالان وای کده دی هیواد د زدکړو سیستم په سنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمه نسل به نالوسته او پاتې نورو به بې کیفیته زدکړې کړې وي د طالبان حکومت د پهنې او لوړو زدکړو ویندویانو په دیاړه د ساجی رړو پښتني جواب نکړي فیروزه سیسی راپور لري
نن په نورو هیوادونو کې د زدکړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا هم د زرولو په لړ کې دي خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمای قشر یعنی نجونې له زدکړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاو کې پس دا کړو بوختي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د رسم ټولګي زده کوونکو حفیظ الله ازادي رادیو ته د خپل خوانیزو ستونزو په اړه وویل
زمونږ د سپینغر په هنه امریات اړوند چاهل کزلی سچې یو نیم زر
زده کوونکي پکې درس وایي. تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی، او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
درسونه مو اوس مهال هر روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو، علمي تجربه نشته. لبسم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادی رادیو تو باید
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپله تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایی زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. کو همدغه حالت همداسې دوام وکړي، نو زه ګمان کوم چې زموږ د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 14مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکي د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملی او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
دا ستیرړو په دې خبرونه کې وړاندې